درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نکله او احترامات مقبول کی قدرمن او درنو زده کوونکو یو ځل به هم تاسو ټول ته شرغلاس په امتنن ورځی درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنا او پاجز زده کوونکو بر تر وغو جوړ او صحتمند او سړي د صحت چمې بوم په تنمی درنو ګلل زده کوونکو لته سره چې تاسو ټول په هیڅ مرستې ستنن ورځی درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوندې نو افغان مشهور مېرمنو وو پیژنه او د هغوی د ژوند په حق له په بشپړ معلومات تر لاسه کړو درنو زده کوونکو لته سره چې د تیر ورځی لوست مو د مرمن رویا محبوب اړوند مرتبس مرمن رویا محبوب په پیژندل د حقیقت ژوند په حق معلومات ترلاسه کړه چې څوک په کومه برخه کې زموږ ګران هیواد افغانستان ته خدمت کړی وو. دا چې مرمن رویا محبوب د ټکنالوژي په برخه کې نستړی کېدونکو خدمتونه زموږ ته ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی وو. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سي د ټولو افغان او قهرمان انجینر اړوند معلومات می تاسو ټول درنو زده کوونکو ته چمتو کړی دي. نو هیله مند یم چې د لوست تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنه زکون کې یو ځل بیا هم یادونه کوم مشکل دي چې تاسو لوست پیل کم تاسو ټول درنه زکون کې باید خپل ځان سره خپل درسي مواد چمتو ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات خپل کتابچو کې خپل ځان سره نوٹ کړي او په راتلونکو وختونو کې هم تاسو ترې استفاده وکړئ خپل او هم چې تاسو نور ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي. نو راځو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې درويشتم لوست موضوع افغان ربوټ جوړونکي انجینري ولول چې افغان ربوټ جوړونکي انجینري څوک وي کوم ډول شخصیتونه وا او سرهغه دی وکول شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نمونه ځای پر ځای کړی. نو رازو ولول چې افغان ربوټ جوړونکي انجینري څوک وي د افغان ربوټ جوړونکو انجینرو پیژندنه افغان ربوټ جوړونکي انجینري د ځوان او استعداد لرونکو انجینرو یو ګروپ دی چې د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې د افغانستان له سختو حالاتو سره سره نړیواله لستراوړنې لرلې لری یعنی افغان ربوټ جوړونکي ټیم یا هم هغه انجینر چې د ځوان او استعداد لرونکو ګروپ یو لجملو څخه و دا ټیم په خپل د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې زموږ ګران هیواد افغانستان ته ستري جایزې او ستر مقامونه راوړي دي. که څه هم په هغه وخت کې دی لدی رضایت ستونزو مشکلات او ګواښونو سره مخامخ و خو بیا هم دی په دغه سخت حالات کې دی وکول سپلای شي نړیوالې لاستراوړنی راوړي افغانستان ته او د افغانستان د افتخار لامل وګرځي. د ټیم تاریخچه دغه ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجینرو لخوا جوړ شو. ډيري غړي د هرات ولایت اوسیدونکو وي. دا ټیم د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړې انسټیټیوټ د روزنې لاندې فعالیت وکړه. نموړی ټیم په اړه ولولو چې دغه ټیم په کوم کال کې سرنګ او د کوم خواڅخه روزل شوې دي. نموړی ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجینرو لخوا څخه جوړ شو چې زیات شمیر افغانو انجینرو په کې اشتراک کړي وو. د دغه ټیم زیات شمیر انجینر په خپل د هرات ولایت اوسیدونکي وي او هم چې نن دغه ټیم په خپل د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ روزنې لاندې فعالیت باندې پیل وکړه چې دغه افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ مشري په خپل د مرمن رویا محبوب فلاسکو یعنی دغه ټیم په خپل د مرمن رویا محبوب تر رهبری لاندې روزل شوی دی او افغاني انجینر په دې برخه کې روزل دي تر څو د خپل استعداد او خپل وړتیاوي د نړۍ ټولو خلکو ته وشي. لمرنی نړیواله بریا یلولو چې دی څنګه او کله خپل لمرنی نړیواله بریا تر لاسه کړله په 2018 کال کې په واشنگټن ډي سي کې نړیوال روباتیک سیالي کې برخه واخیستل سره لدی چې د ویزې ستونزې او د سفر مشکلات لرله دوی د شجاعت مډال وګټله چې د نوښت او خلاقیت استاینه و. یعنی د دوی لمرنی نړیواله بریا په خپل په 2018 کال کې په واشنگټن ډي سي کې د نړیوالو روباتیک سیالیو کې کله چې دوی برخه واخیستله نو په لومړي ځل سره دوی د شجاعت مډال وګټله او د نوښت او خلاقیت له ستاینې او سپاس څخه برخمن شول. که څه هم په هغه وخت کې دوی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول یعنی دوی د ویزې ستونزې وې د دوی د سفر ستونزې او مشکلات په محدودیتونه او ټولنیزې ستونزې او مشکلات وو خو بیا هم د دې باوجود دوی وکولای شول چې خپل ګران هیواد افغانستان ته یو بریا او ښه برخه کړي. مهمی لاستراوړنه د موجود د جوړیدو راهیسې ګڼ نړیوال جایزې ترلاسه کړې. د شجاعت او خلاقیت میډال په واشنگتن ډی سي کې، په کاناډا کې د نړیوال روباتیکو سیالیو لومړی مقام، په اروپا کې د ټکنالوژي او نوښت په پیژو کې غوره مقام. یعنی د دې ټیم تر ټولو غوره او مهمې لاستراوړنې چې دی په خپل لومړی کله چې دغه ټیم جوړ شو، د هغه وخت راهیسې څخه دې ټیم ډېر زیات شمېر لاستراوړنې لري، ډېر زیاتې میډالونه او جایزې ګټلې دي. خو د هغو څخه درې غوره میډالونه یا هم درې غوره سیالۍ چې دی پکښې کې اشتراک کړو، هغه لومړۍ سیالۍ چې په 2018 کال کې دی سرته رسولې وه، د واشنگتن ډی سي کې دی لومړی مقام وګټه. دوهم د هغه تر څنګ په کاناډا کې د نړیوال روباتیک په سیالیو کې لومړی مقام ترلاسه کړ، او هم چنان په اروپا کې د ټکنالوژي او د نوښت په پیژو کې غوره مقام ترلاسه کړ. چیلنجونه او ستونزې، دوی د ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي، لکه په افغانستان کې ټولنیزې او کلتوري محدودیتونه، مالی او تعلیمي سرچینو کمښت، د نړیوالو سیالیو لپاره د ویزې او سفر محدودیتونه. یعنی دغه ټیم چې کله په فعالیت باندې پیل کوه، د فعالیت په جریان کې دی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوي دي، چې په دې جریان کې د هغو له جملو څخه په خپله په افغانستان کې ټولنیز او کلتوري محدودیتونه و. یعنی په هغه وخت کې هغه دود، کلتور او فرهنګ چې اوسني شرایط توشه دا زمينه یې افغان نجونو ته نه برابرول، تر څو دی نور هم پرمختګ وکړي او دی په یوازې توګه سره وکولای شي چې بهر ملکونو ته ولاړ شي او خپل فعالیتونه او خپل استعداد ورته په بهرني خلکو باندې وپیژني. د دې ترڅنګ دی مالی او تعلیمي سرچینو کې هم کمښتو، یعنی مالی او اقتصادي مشکلات، او هم شنه په تعلیمي هغه کوم سہولتونه چې د دې ضرورت لرلو دي، کوم سرچینو ته چې د دې ضرورت لرلو دي، هغه یې ته لاسرسي نه وو. او هم چې نن کله چې دی د نړیوالو سیالیو لپاره چمتو او برابر وو، په دغه وخت کې دی له زیات شمېر ستونزو مشکلات سره مخامخ شو، چې د هغو څخه یو هم په خپل د ویزې مشکل وو، او د سفر په وړاندې ځینې کورني محدودیتونه وو، ټولنیز او کورني محدودیتونه وو. یعنې په یواز ډول سره یو انجلۍ نسوای کولای چې پرته له فامیل څخه خارج مملکت ته ولاړ شي. نو داسې زیات ستونزو او مشکلاتو باوجود دی به کولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نمونه ځای پر ځای کړي او په نړۍ باندې خپل ځایونه ځانونه وپیژني. یعنی دی د دوه ټول ستونزو او مشکلاتو سره مقاومت وکړه، او د دوه ټول ستونزو او مشکلاتو په وړاندې یې مبارزه وکړه. مهمی پروژې، د دې ټیم ځینې مهمې د پام وړ پروژې لولو، چې د هغو له جملو څخه په خپل د ماین پاکولو روبوټ دی. یعنی د جګړو په سیمو کې د ماینونو پیژندنې لپاره دی دغه روبوټ جوړ کړو. او هم چنان دوهمه مهمه پروژه چې و، د کرونا د تهویه روبوټ و، د کرونا د اوبا پر مهال د ناروغانو لپاره ډیزاین شوی و چې د ناروغانو سره همکاري وکړي. یعنی دغه کوم روبوټ چې دی جوړ کړو، و دی د کوایټ نونس د ناروغي په وخت کې جوړ کړی و، تر څو د ناروغانو سره د دوی د ناروغۍ په وخت کې همکاري وکړي. او هم چنان د دې ترڅنګ د دې دریمه مهمه پروژه چې و، د کرنې او چاپریال لپاره روبوټونه جوړول و، چې د کرنیزو او چاپریالي چارو د شوال لپاره دی جوړ کړی و، تر څو په کرنیزو او چاپریالي چارو کې نور هم پرمختګ راشي او نوي پرمختګونه رامنځته شي. فاملی ام نړیواله کچای اهمیت، د دې ټیم هڅې د افغان شوزو د ځواک او د انجرو د علمي او ټکنالوژي ورته نشه ده. یعنی د دې ټیم کومې هڅې او کوم کوششونه چې دې سرته رسول دي، د دې څخه د معلوماتي چې افغان شوزې هم ځواک لري، افغان شوزې هم د علمي او ټکنالوژي لاره څخه کولای شي پرمختګ وکړي، هغه هم استعداد لري. یعنی دا د ټولو افغان شوزو د ځواک او د انجرو د علمي او ټکنالوژي ورته نشه یا هم سمبول ګڼل کیږي. دوی په افغانستان او نړۍ کې په زرګونو انجنونو ته الهام ورکړی چې د علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یعنی دغه افغان روبوټ جوړونکو انجنونو ټول افغانستان انجن ته، هم چنان ټول نړۍ، ټول جهان انجنونو ته دا الهام ورکړی، دا پیغام پریښو تر چې ټولی افغانی انجنی، ټولی د نړۍ انجنی باید علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یوازنی لاره د علم او نوښت لاره ده چې دوی کولای شي خپل په ژوند کې پرمختګ وکړي، او د خپل ژوند هغه خپل هیلې او ارزوګانې لاسته راوړي. یعنی دوی د ټولی نړۍ لپاره یو مثال جوړ شو. فایله افغان روبوت جوړونکي نجونې د لایقت، سخت کار او ارادي یو روشانه بیلګه ده. دوی نړۍ ته وښودله چې د ستونزو سره سره نړیوالې بریاوې ترلاسه کېدای شي. اوس دوی د علم او ټکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول ګڼل کېږي. یعنی درنو زده کوونکو، د دې لوست څخه موږ کومه پایله اخلو، کوم څه ترلاسه کوو؟ د دې لوست څخه زموږ هدف یا هم پایله چې ده، هغه دا ده چې افغان روبوت جوړونکي انجونې د خپل لایقت، سخت کار کولو او قوي ارادي او هوډ درلودلو یو روشانه بیلګه ده. دوی وکولای شي چې نړۍ ته دا وښيي که څه هم په ژوند کې ستونزې او مشکلات راځي، سختي راځي، ژوند له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کیږي، خو بیا هم د دغو ستونزو او مشکلاتو سربیره که چیرې یو انسان قوي هوډ ولري، قوي اراده ولري، سخت کار سره ترسره کړي او لایقت ولري، هغوی حتماً ضروري کولای شي چې د ستونزو باوجود نړیوال بریاوې ترلاسه کړي او په نړۍ کې خپل ځانونو ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. دوی اوس د علم او د ټکنالوژۍ په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول، یو مثال په توګه سره ګڼل کیږي او د ټولو افغان انجونو لپاره دا یو مثال دی. که چیرې هر افغان انجلۍ یو استعداد ولري، یو لیاقت ولري، هغوی د هر ډول سختو او ستونزمنو شرایطو باوجود کولای سي د خپل هنر او خپل مهارتونو په استفاده سره کولای سي چې ټول نړۍ باندې خپل ځان وپیژني او خپل د ستونزو او مشکلاتو سره مبارزه وکړي. یعنی هر څوک که چیرې په خپل ژوند کې ارمان لري، هغوی په هر ډول شرایطو باوجود هم کولای سي خپل هیواد، خپل کورنۍ، خپل ولسته خدمت وکړي. یعنی زموږ د استاسو د نن ورځې د لوست څخه هم دا هدف وو. که څه هم افغان انجینې وي، سخت شرایط سره مخامخ شوي وي، ټولنیزې ستونزې وي، مالي ستونزې وي، همدارنګه ځینې د علم په بهیر کې د علمي سرچینو د کمښت ستونزې وي، او همدارنګه د ویزې ستونزې سره دوی مخامخ شوي، د سفر د کولو څخه د ستونزې سره مخامخ شوي وي، خو بیا هم د دې باوجود دوی مبارزه وکړله، مقاومت یې وکړله او دوی بالاخره وتوانېدلې چې په افغانستان کې یو تاریخ جوړ کړي او د افغانستان د تاریخي افغان انجینر د جملو څخه شمار سي. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې تاسو د افغان روبوت جوړونکو انجینر اړوند ډېر څه معلومات ترلاسه کړي وي او پوسي وي چې دوی څوک وي، کوم ډول شخصیتونه وو. اوس هم د لوست په راتلونکو برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم. درنو او ګلالي زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دنده کې مې تاسو ته درې سوالونه چمتو کړي دي. همدغه درې سوالونه ته به تاسو په خپل کتابچو کې ځواب وایست. ستاسو لومړی سوال: افغان روبوت جوړونکو انجینر د کومو ستونزو سره مخامخ وي؟ یعنی افغان روبوت جوړونکي انجینر کله چې دغه پروژې دي سرته رسولې، په دغه وخت کې دي د کوم ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شولې؟ دویم سوال: د دوی د نوښت کومه پروژه ستاسو لپاره تر ټولو په زړه پورې ده او ولې؟ یعنی د دې دغه کوم نوښتونه چې دي سرته رسولې، کوم نوي اختراعګان چې دي تر سره کړي وي، په دغه پروژو کې ستاسو لپاره ستاسو په ذهن کومه پروژه په زړه پورې ده او ولې په زړه پورې ده؟ دریم سوال: د افغان انجینر لپاره د دې ټیم بریا څنګه الهام ورکوونکې ده؟ یعنی د دې د ټیم دغه بریا چې دي ترلاسه کړې دي، کوم پیغام او موږ او تاسو ته پرېښودل دي؟ نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوست خدای دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه شي واوسېږي. د نن ورځې لوست به هم پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درنه چوپړ ته حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهلا و احترامات مقبول کی قدر مناو درونو زکون کو یو زلبه هم تاسو ټول ته شرق لاس باندې نن ورځې درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه او خوږه زکون کی برا تر او جوړ او صحت مند او سړي د صحت جامې بوم پتان وي. درونو زکون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیڅ نن ورځ مر تاسو درسي موضوع باندې افغان مشور مرمن اور باندې نو افغان مشور مرمن په پیشن او د هغه د ژوند سره به آشنایی پیدا کړو. تیر ورځ لوس کی مر تاسو افغان ربو چړون کی انجینر په پیشن دلې د هغه د ژوند په حق معلومات معلومات ترلاسه کړل او د هغوی د لاسته راوړنو سره آشنا شول. په دې باندې وپوهېدلو چې څرنګه د افغان انجنونو وکولای سوای په نړۍ کې خپل ځانونو ته پېژندګلوي جوړ کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغان مېرمنې په هکله معلومات ولو او د هغې د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو له تاسو ټولو درنو او خوږو ګلالۍ زده کوونکو نه هیله لرم تر څو د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو ګلالۍ زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې ستاسو لوست پیسې د تل په څېر باندې باید له تاسو ټولو خوږو ګلالۍ زده کوونکو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه موجود اوسي شي تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره ثبت کړئ. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زما ستاسو د نن ورځې څلرویشتم لوست موضوع نادیه ندیم ده. ولو چې میرمن نادیه ندیم څوک وه، څه ډول شخصیت و او څرنګه یې وکولای شوای چې د افغانستان له مشهورو میرمنو له جګړو څخه شمار شي، څنګه یې په نړۍ کې شهرت پیدا کړه. میرمن نادیه ندیم پیژندګلوي. نادیه ندیم یو مسلکي فوټبالر دی چې په هرات کې زیږېدلې او په ډنمارک کې رالوی شوې ده. ولو چې میرمن نادیه ندیم په خپله یو مسلکي ورزشکار یا هم فوټبالر دی کوم چې د افغانستان په هرات ولایت کې زیږېدلې او په ډنمارک ښار کې رالوی شوې ده. یعنې میرمن نادیه ندیم په هرات ښار کې زیږېدلې ده خو ژوند یې یا هم ماشومتوب یې په هرات کې نه دی تیر شوی، په ډنمارک کې رالوی شوې ده. هغه په نړۍ کې د سپورت او د ټولنې او د الهام بخښونکي سری په توګه پیژندل کیږي. میرمن نادیه ندیم په نړۍ کې د سپورت او ورزش او هم چرند ټولنې د الهام بخښونکي سری په توګه سره پیژندل کیږي، یعنی یو اتل ورزشکار په توګه سره پیژندل کیږي. شخصي ژوند زیږیدنه په 1988 کال د جنوري 2مه هرات افغانستان کې پیدا شوې ده. لکه څنګه چې مخکې ولوستل چې میرمن نادیه ندیم د افغانستان په هرات ولایت کې زیږیدلې ده، خو مګر د زیږیدنې دقیقه نیټه یې په 1988 کال د جنوري پر 2مه نیټه باندې پیدا شوې ده. پلار یې د افغانستان د ملي اردو جنرال و چې له مرګ وروسته یې کورنۍ ډنمارک ته پناه یووړله. ولو چې میرمن نادیه ندیم پلار یې پخپله د افغانستان د نظامي اشخاصو له جملو څخه و چې د ملي اردو جنرال و. کله چې پلار وفات شو نو د هغه د مرګ څخه وروسته میرمن نادیه ندیم او د هغې کورنۍ دې ته عرض بله تر څو ډنمارک ته پناه یوسي او هلته خپل ژوند پیل کړي. نو د دې څخه دا معلومیږي چې میرمن نادیه ندیم پخپله د یو نظامي کورنۍ څخه وه. په ډنمارک کې د نوي ژوند پیل وکړه او فوټبال ته یې مخه کړه. میرمن نادیه ندیم کله چې په ډنمارک ته ولاړله نو هلته یې خپل نوي ژوند پیل کړل او د فوټبال سره مینه او علاقه پیدا شوله نو فوټبال ته یې مخه کړه. زده کړې او مهارتونه د ډنمارک هورس پوهنتون په طب کې زده کړې کړې دي. په نو مختلفو ژبو خبرې کولای شي. د سخت کار او ارادې یو نښه او د نړۍ ښځو لپاره الهام او مثال ده. ولو چې میرمن نادیه ندیم څومره زده کړې کړې دي، میرمن نادیه ندیم دا چې د ډنمارک هورس پوهنتون په طب پوهنځي کې زده کړې کړې دي او همچنان میرمن نادیه ندیم یو له هغو شخصیتونو له جملو څخه وه چې کولای شوای په نو مختلفو ژبو باندې خبرې وکړي. یعنې میرمن نادیه ندیم نه یوازې دا چې په فوټبال او ورزش او سپورت په برخه کې پرمختللې وه، بلکې د هغه ترڅنګ په طب پوهنځي کې هم زده کړې کړې وې او د دې ترڅنګ د کولای شوای چې په نو مختلفو ژبو سره خبرې وکړي. د دې دغه سخت کار، قوي هوډ او اراده دا د دې یو نښه ده چې ټولو افغان ښځو او هم چرند د نړۍ پر مخ ټولو ښځو ته یو الهام په څیر د یو سمبول او د یو مثال په توګه سره پاتې شوی ده. د فوټبال پیل په هغه کړل. ولو چې میرمن نادیه ندیم څه وخت خپل فوټبال پیل کړ او څه وخت یې دغه کوم ورزش یا هم د سپورت برخه وو په دې کې فعالیت پیل وکړه. د ډنمارک د ځوانانو په کلبونو کې د ورزش فعالیت پیل کړه. میرمن نادیه ندیم د ډنمارک د ځوانانو د کلبونو کې په ورزش یا هم د سپورت په برخه کې په فعالیت باندې پیل وکړه. له ټیم ویبرک او د بی 52 البرګ څخه یې مسلکي سفر پیل کړ. یعنی میرمن نادیه ندیم د ټیم ویبرک او بی 52 البرګ څخه یې مسلکي سفرونه باندې پیل وکړه. د دوه دوه ټیمونو لالارې څخه د خپل مسلکي سفرونه پیل کړل. د خپل حصې په برکت دوی کلبونو ته ورسېدل. یعنی میرمن نادیه ندیم لومړی د کوچني کلبونو څخه شروع کړه او وروسته د هغه څخه د خپل زیار، زحمت او مهنت له برکته د لوی کلبونو ته کامیاب شو او دوی کلبونو ته لاره پیدا کړه تر څو په هغو کلبونو کې خپل د ورزش یا هم فوټبال برخې ته پرمختګ ورکړي. په امریکا کې وزلیدله په د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو اف لپاره ولوبیدل. ولوب چې میرمن نادیا ندیم په 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ټیم لپاره ولوبیدله، یعنی دا هغه ټیم وو چې په لومړي ځل دې پکښې کې لوبه سرته ورسوله. په شپږو لوبو کې یې اووه ګولونه ورکړله او درې پاسونه یې ورکړل. میرمن نادیا ندیم په ډېرو کمو لوبو کې، یعنې په شپږو لوبو کې، دوی وکولی شوای تر څو مخالفې لوبډلې ته اووه ګولونه ورکړي او درې پاسونه ورکړي، چې دا یو له پرمختللو کارکردګۍ یا هم د غوره استعداد بیلګې وه. د امریکا د ښځو د لیګ د میاشتې او اونۍ غوره لوبغاړې ونومول شوه، یعنې کله چې میرمن نادیا ندیم په دغو لوبو کې خپله کارګردګي، خپل استعداد ښکاره کړله. په ډېرو کمو لوبو کې یې ډېر زیات ګولونه ولګول او هم چنان درې پاسونه یې ورکړل. نو د دې له جملې څخه په همدې خاطر سره د امریکا د ښځو د لیګ د میاشتنۍ او اونۍ غوره لوبغاړې په توګه سره ونومول شوه. د پورتلینګ ټورنیز ټیم سره قهرمانی په 2014 کال کې د پورتلینګ ټورنیز ټیم سره یو ځای شوه، یعنی میرمن نادیا ندیم کله چې د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو اپ ټیم لپاره ولوبیدل، د هغه څخه وروسته دویم ځل د پورتلینګ ټورنیز ټیم سره یو ځای شوله. په شلو لوبو کې یې نه ګولونه ورکړل، یعنی په شلو لوبو کې دې وکولی شوای چې نه ګولونه ولګوي. په 2014 کال کې ای ټیم د شوزو د ملي لیگ اتلولي وګټله. همچنان په 2018 کال کې دی وکول شپای چې د شوزو د ملي لیگ په ټیم کې د ملي اتلولي جایزه یې هم اتلولي ترلاسه کړې، یعنی د غورو لوپاړو له جملو څخه وشمیرل شوه. په اروپا کې ویاړونه په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاریس سن جرمن په شان مشهور کلبونو سره لوبي وکړلې. یعنی میرمن نادیا ندیم نه یوازې دا چې په پورتلینګ ټورنیز ټیمونو کې کار سرته ورسوه او لوبي ترسره کړې، بلکې د دې ترڅنګ په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاریس سن جرمن په شان نور مشهور کلبونو کې هم لوبي ترسره کړلې. د پاریس سن جرمن لپاره یې د لس نمبر لباس اغوسته او د ښځو په فوټبال کې ستوري شوه، یعنی د دغه پاریس سن او جرمن لپاره چې د کومې لوبې سرته رسولې، په دغو لوبو کې د دې د لباس کومه شمېره چې وه هغه لس نمبر وو او د ښځو په فوټبال کې یو له غوره ستورو له جملو څخه شمېرل کېده، یعنی غوره لوبغاړې او غوره د ټیم غړې چې وه هغه میرمن نادیا ندیم وه. الهام بخش رول او میراث لولو چې میرمن نادیا ندیم کوم الهام بخش رول او میراث ورڅخه فاته دي. نادیا ندیم د ځواک، هڅې او ارادې سمبول دي. کله چې موږ او تاسو د میرمن نادیا ندیم په حق له خبرې کو، نو د دې څخه دا معلومدار معلومیږي چې میرمن نادیا ندیم د ځواک، هڅې او ارادې یو سمبول دي، یعنی قوي هوډ او اراده او تصمیم سره دی وکولی شي تر څو په خپل مهنت، په خپل استعداد سره وکولی شي چې په نړۍ کې خپل ځان ته پیژندګلوي پیدا کړي او ټول نړۍ ته دا ثابته کړي چې یو افغان ښځه کولی شي چې د مختلفو شرایطو پر وړاندې باندې په مختلفو سختو حالاتو کې کولی شي چې خپل کارکردګي ښکاره کړي او یو پیژندګلوي ځان ته جوړ کړي. هغې نړۍ ته وښودل چې هر ډول ستونزې سره مبارزه کولی شي او بریا ته رسیدای شي. د افغان انجنونو لپاره د بریا یو درخشان مثال وړاندې کړه، یعنی میرمن نادیا ندیم په دې باندې وتوانېدل تر څو نړۍ ټول خلکو ته دا وښيي په هر ډول ستونزمن حالاتو کې دوی مبارزه کولی شي، مقاومت کولی شي او بریا ته رسیدګي کولی شي. او د ټولو افغان انجنونو لپاره د بریا یو درخشان او مثال په توګه سره اسول نادیا ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدو سفر یو بیلګه ده. د نادیا ندیم په حق چې موږ هر کله خبرې کوو، نو د دې څخه معلومیږي چې میرمن نادیا ندیم د هڅو او د هیلو نه ختمېدونکي سفر یو بیلګه ده. کچېری دې هڅه نه وای کړې، کوشش نه وای کړې، نو هیڅکله به هم د خپل هیلو ته نه وای رسیدلې. نو د دې څخه معلومدار معلومیږي چې میرمن نادیا ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدونکي سفر په توګه سره یو مثالی، یو هم بیلګه، یو هم سمبول دی. د هغې کیسې شي چې د زحمت، ارادې او د خوبونو تعقیب په مرسته بریا ممکنه ده، یعنی د دې د هڅو څخه، د دې د کوششونو څخه دا معلومیږي چې کچيري یو څوک په خوبونه تعقیب کې د هغوی په مرسته سره دوی کولی شي تر بریا تر منزله پورې ځانونه ورسوي او خپل ځانونو ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. هغې نړۍ ته د ښځو د لاسته راوړنو یو نوی تعریف وړاندې کړه. یعنې میرمن نادیه ندیم په خپل استعداد په خپل مهارت سره وکولی شوای چې نړۍ ته د ښځو د لاسته راوړنو یو نوی تعریف وړاندې کړي. دا څرګنده کړي چې یو ښځه هم کولی شي چې په ورزش یا هم د سپورت په برخه کې خپل کارګردګي خپل مهارت ښکارا کړی. یعنی میرمن نادیا ندیم د نه یوازې دا چې د افغانو انجنیرانو لپاره یو مثال دی بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ د ښځو لپاره یو پرمختللی مثال دی او ټولو ته دا مثال ورکول کیږي چې هر څوک باید دغه سي خپل خوبونه ته ادامه ورکړي، زیار وباسي، زحمت وباسي، کوشش وکړي، هیڅکله خپلو هیلو ته د پای ټکی کښېنشتي او همیشه د خپل خوب لپاره کوشش وکړي. نو د ندیم د کیسې څخه موږ پوهیږو چې باید موږ او تاسو همیشه کوشش وکړو په خپل ژوند کې هغه څه چې موږ غواړو د هغه لپاره باید قوي هوډ او اراده ولرو. انشاءالله کچېرې موږ قوي هوډ او اراده ولرو حتما ضروري به موږ او تاسو خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کولای شو. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د میرمن نادیا ندیم په حقله د هغې د ژوند په حقله معلومات ترلاسه کړل، د هغې د شهرت سره آشنا شولو. اوس هم د لوست راتلونکي برخه کې د کورنۍ دندې په لور باندې راځو. ترنو زده کوونکو ستاسو کورنۍ دند کې دوه دانې سوالونه چې تاسو ټول درنه زده کوونکو به هم دغه دوه سوالونو ته ځواب وایست او په خپلو کتابچو کې به نوټ کوئ. ستاسو د نن ورځې د کورنۍ دندې لومړی سوال: نادیا ندیم په فوټبال کې تر ټولو لوی لاسته راوړنې کومې دي؟ تاسو به د میرمن نادیا ندیم په فوټبال کې تر ټولو لوی لاسته راوړنې په حقله لیکنه کوئ؟ او هم چې ستاسو دویم سوال چې دی: د نادیا ندیم ژوند د افغان انجنیرانو لپاره څنګه الهام بخښونکی دی؟ یعنی میرمن نادیا ندیم د افغان انجنیرانو لپاره کوم الهام پریشي دي، کوم پیغام پریشي دي او څنګه د هغې ژوند د افغان انجنیرانو لپاره الهام بخښونکی ګڼل کیږي؟ تاسو ټول درنه زده کوونکو هم دغه سوالو ته ځواب ورکړئ. نور نه درنه زده کوونکو هله مند يم چې تاسو یو څه باندې پوسیو او سيږي یو څه مدنن د ورځې د لوست څخه تکړې چې میرمن نادیا ندیم څوک و، د چا لور و، په کوم ځای کې پیدا شوی و، سره او شخصیت و، په کوم ځای کې را لوی شوی و او په کومه برخه کې شهرت پیدا کړ، څنګه وکولای شي چې نه یوازې د افغان انجنیرانو لپاره یو الهام بخښونکی میرمن سي بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ لپاره یو الهام بخښونکی میرمن اسبال. یعنی د هغې د شهرت، د هغې د ژوند په حق لمو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو نو درنو ځکون کوز مړه استاد د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر وخت دی وکي چې تاسو یو څه د کړیو او سیریا په یو څه باندې پوسی ویس تر بل داسې ورځې پرې درس پر چیز استاسو په درنه چوپړه پر کې حاضرې جام د الله په مان شو وخت ولري درنه زده کوونکو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ز خبرونه.
د لوی مهربان را پس پیڅلې نام سلامونه ونه کې هلي مېمنې درنو سکون کو هله د چروغ او جوړ بیاس او د ژوند چاري به مو شپور مخسي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شرغلاست وایم. نن ورځ بیا هم دی ویني وی او پزره پوری موضوع سره سازرانه حضور ته حاضر سوی په دې هله چې د لوست سره خلنه شي بور سره مل پاتې سي. نن مو موضوع د ځان منل دي. دا چې د ځان منل څه دي، څه ډول کولای شو د احساس را منځته کو او موږ په عاطفي روغتیا باندې کوم اغیز لري، نن به په همدغه لوست کې ور باندې وپوهیږو. نو د نن ورځې موضوع چې مو ده هغه د ځان منل دي. ځان منل خپل یو مثبت ذهني او عاطفي حالت دی چې هغه کې انسان خپل ځان د ټولو قوتونو سره، د ټول هغه ځواکټکو سره چې دی لري او د ټولو هغه کمزوري سره چې د پوجود کې دی د هغه سره یو ځای خپل ځان ومني. یعنی سره لدی چې دی خپل ځان کې کمزورتیا ویني، سره لدی چې دی ځینې د ځواکټکی لري، بیا هم خپل ځان د ټولو کمزورتیاو او د ټولو قوتونو سره مني. دا د دې معنی لري چې تاسو خپل ځان ته احترام کوئ، خپل په تیروتنو باندې، خپل محدودیت تونه او زنګرتیاو باندې تاسو باور لري، پرته له دې چې د نورو قضاوتونو یا د نورو کسانو د یا د ټولنیزو فشارونو په حق له تاسو فکر وکړي. نو ځان منل د رواني، فزیکی او ټولنیز ژوند د شوالي لپاره ډیر مهم دی او زیات ارزښت لري. د دې لپاره چې رواني، فزیکی او ټولنیز ژوند مو شوسی، نو اړینه ده چې پر ځان باندې باور ولرو او خپل ځان څنګه چې هغه سی ومنو. مثلا تاسو د قوتونو او کمزوري منل پرته له دې چې تاسو هغه رد کړئ یا کمزوري وګڼئ، ځان منل په دې معنی چې تاسې خپل قوتونه خپلې کمزوري منئ پرته له دې چې هغه کمزوري چې ستاسو په وجود کې دي هغه رد کړئ. نو هغه کمزوري تاسې هغه قوتونه چې تاسې لري هغه منئ. د خپل فزیکي بڼه یا خپل ظاهري جوړښت منل پرته له دې چې ځان د نور سره پرتله کړئ. یعنی ځان منل په دې معنی چې تاسې خپل فزیکي خپل ظاهري بڼه منئ پرته له دې چې خپل ځان د نور سره مقایسه کړئ یا د نور سره پرتله کړئ. د خپل شخصیتي ځانګړتیاو منل، یعنی خپل هغه شخصي ځانګړتیاوې چې تاسو لري هغه تاسو په ټول په کم شکل چې دی په څه ډول حالت کې چې دی تاسو هم هغه حالت سره یې منئ، حتی که چیرې هغه غیر معمولي یا مختلف یا بیلابیل وشکاري. خپلې تیروتنې هم منئ. د ځان منل په دې معنی چې تاسو خپلې تیروتنې منئ، د هغو څخه زده کړه کوئ پرته له دې چې تاسو په خپلې تیروتنې کې بل څوک ملامت وګڼئ. او تر څنګه د حقیقت په رسمیت پیژندل هم دا معنی لري چې تاسو پر خپل ځان باندې باور لري. د حقیقت په رسمیت باندې پیژندل چې تاسو خپل د مینې او د تعلق وړ یاست پرته له دې چې تاسو نیمګړتیاوې یا پخوانۍ تجربې څخه وي. مثلا تاسو باید د حقیقت په رسمي ډول سره وپیژنئ، دا ومنئ چې تاسو د مینې او ارزښت وړیا ستاسي پرته له دې چې څوک ستاسي نیمګړتیاوي وویني باید تاسو ته ارزښت او قدر درکړي. دا باید تاسو په خپل وجود کې ومني. د ځان څخه باید غیر واقعي تمې پرېږدي. د ځان منل په دې معنی چې تاسو د خپل ځان